یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه او غرمه مو په خیر. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه تموز ناجیه سپه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا د مثبت او پیښو شمیر 1400 ته ورسید. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
په تیر دولس سطرو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فنلند حکومت ویلي چې د روان نومبر په میاشت کې به له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو د مانګۍ په اړه نړیوال کنفرانس راپولي. او د سپینې ماڼۍ مالک ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معاینات وښوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. په تیر دولس ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نویو پیښو کې څلور په هرات او یو په دایکندي ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل
دوازده ساعت گذشته پنج رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت پنج رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1400 ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه چوي چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي. د فنلند حکومت ویلي د روان نومبر میاشت کې به له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو د مانګۍ په اړه نړیوال کنفرانس راپوري. د فنلند بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 12مه په دې اړه په بحث کې ویلي چې د افغانستان په اړه کنفرانس به د وزیرانو په کچه وي او د ملګرو ملتونو په مرسته به جوړیږي. دا کنفرانس به په جنیوا کې د افغانستان له حکومت سره د همغږۍ پر اساس جوړیږي. د فنلند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په کنفرانس کې به د پراختیایي چارو پر داسې امهنګۍ چې په هغه هیواد کې د بې ثباتۍ ریښې په نښه کړي خبرې وشي. د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت، دموکراتیکو ارزښتونو پراختیا او بشري حقونه ورته مهم دي. د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې یو نفوذي محلي پولیس خپل څلور ملګري وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي د ژړۍ ولسوالۍ د چارخاخې د محلي پولیسو په پوسته کې رامنځته شوې ده.
متاسفانه باید ووایو چې د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ په چارخاخې سیمه کې یو نفوذي محلي پولیس مخبل یو کومندان او درې تنه ملګری دا وشتلې دي، په شهادت یې رسولې دي او همدارنګ دوه میله سلای هم کله چې دی د سیمې څخه فرار کوي د ځان سره یې وړی ده. زموږ د امنیتي ځواکونو له لورې پلټنې روانې دي ترڅو دغه کس ژر تر ژره بیرته ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نوموړی زیاتوي چې حمله کوونکي تر پیښې وروسته یو شمېر وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالکریم یوریش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو تېره شپه 8 بجې د فاریاب ولایت پالمر ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې د افغان ځواکونو له ځوابیه بریدونو سره مخ شوه. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وي چې له افغان ځواکونو هم دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویلي. قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه خبرونه اورئ. اوس هم څو بهرني خبرونه. په قزاقستان کې په کورونا یا کوریدا نونس د خلکو د اخته کېدو تایید شوي پیښې پګو ته زیات شوې دي. د روغتیا وزارت پرون ویل دا شمیر وروسته لا غیش پګو ته زیات شو چې له بهره پر راغلو دوه نورو کسانو کې دغه وایروس کش شو. چارواکي وی یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار بیا پلازمینې نور سلطان ته تللی دی. بل ناروغ چې ښځه ده د پولند له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نور سلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رس منتای چوی دی. په وایروس د نړۍ په یو سل پنځه د شوادونو سیمو او قلمرونو کې تر یو نیم لک ډیر کسان اخته شوي او تر 15,000 زیات کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. د سپین ماڼۍ مالک ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معاینات وښوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالک ډاکټر شان کاندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالک ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپله د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل له هیات سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکارېدي. د کاندي په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوریت ریاست د هیات له ګڼو غړو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا وایروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا وایروس پکې موندل شوی، دلیل نه پیدا کېږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړ مورز ویلي وو چې د دوی شارژ دافیر نیستور فریستر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې تر ډوډۍ وروسته په کورونا وایروس اخته شوی. 43 کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنی حالت اعلان کړ. او د سوریې خونړۍ کورنۍ جګړه نن 10 کلنه شوه. ولسمشر بشار الاسد د روسیې او ایران په ملاتړ لا هم پر قدرت منګولې خښي کړې دي. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راوتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 2300 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرنسن تیره شپه وویل په دغو غموونکو او وحشتناک لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو لا هم له فهم او ادراک څخه وتلی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو کوتریش روانه اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل د یوې لسیزې جګړې له بربادۍ او بدمرغۍ پرته بله لاسته راوړنه نه لري. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه می رسد.
کونړیان له حکومت غواړي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په یاد ولایت کې ځانګړي اقدامات ترسره کړي.
ویر او تشویش خو په دې باندې زیات دی چې زموږ غریب خلک دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید هم پوهاوی وشي او په هسپتالونو کې خاصې خونې جوړې شي. خدای نه خواسته داسې نه چې د دې پیښو سره موږ مخامخ شو.
نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ. تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې 3 په هرات او یو هم په دایکندي کې ثبت شوې. تفصیل له اجمل تورمان څخه ورو چې د اوس را سره په سټډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه له نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله نجیجان لکسنګ تاسو ویل او لکسنګ چې په خبرونو کې هم اوریدونکو اوریدل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو سب چوی او پی خوشمیر 1400 ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن 15 پی خنور هم تایید کړي چې د دوی په وینا یو پی خه په دایکندي ولایت کې او 15 نور له ایران سره په شریک پوله هرات ولایت کې سب چوی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت
نتیجنې په دې سره 10 پیښې په هرات کې، 3 پیښې په سمنګانو کې، یوه پیښه په بلخ کې او یوه پیښه هم په کاپیسا کې او یوه په دایکندي کې. په دغه ولایتونو کې تر اوسه پورې دا پیښې ثبت شوې دي. که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې یو شمېر نورې مشکوکې پیښې هم تر څېړنې لاندې دي، خو د دغو څېړنو نتیجه تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې. عقیده شي چې په ورځې په جریان کې د امیر روغتیا وزارت په دې اړه باندې نورې شمېرې هم خپرې پدی کی چې دغه معاینات تر سیړند لاندې ولته نتیجې منفی راوته او کنا مثبت پیښې سب شوې دي. په ورته وخت کې نجاجانې افغان حکومت په دې لپاره تدابیر جدي کړی دي او د عامه روغتیا وزارت، لوړ زده کړو وزارت، لات فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ باندې تعلیمي مؤسسې، تحصیلي مؤسسې د دوی د حمل د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې رخصت اعلان شوې دي. دغشان لوی غونډو باندې هم بندیز لګول شوی دی، ورزشي لوبې چې وي دا ټولې لغوه شوې دي. نن ویل کېږي چې د افغانستان ملي شورا هم اړوند مسؤلین د دې لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي چې ورسره په جدي تدابیر باندې خبرې وشي چې په دې برخه کې نور څه کوم جدي تدابیر په پام کې لري. بله،
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار اجمل تورمانو چې ویلې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. خو دا چې افغانستان کې دا ویروس څومره خطرناک دی او له کومو لارو کولای شو له دې ویروس څخه ځان وژغورو، د ماشوم د روغتیا یا اندرا ګاندي روغتون د تنفسي ناروغیو د څانګې مشر شریف سیلانی سره مو مرکه کړې. ډیوی نادر له ښاغلي سیلانی پوښتلې چې د کورونا ویروس افغانستان کې څومره خطرناک دی.
درست ده چې د یو مریض مرض ده چې ډېر زر انتشار کوي او ډېر خلک یې په ټوله نړۍ کې نیولې دي. ولې په هغه شکل سره چې خلک دومره زیات مسترد دي، دومره دې ورخطا کېږي نه، اما قوي تدابیر په نظر کې ونیسي هغه ډېره زیاته مهمه ده. نو دا زیات خطرناس هغو کسان ته ده چې هغه بلې وجې نه مقاومت وجود ټیټ وي. مثلا هغه ناروغان چې له مخکې نه ایډس مرض لري یا شکر ناروغي باندې مبتلا وي یا عمر یې ډېر زیات وي، مثلا قلبي مرض ورسره موجود وي، مقاومت یې مخکې نه لږ ټیټ وي. دا کسان دي چې دوی پاور قدم کې چانس دي لري چې باندې مصاب شي. نو هغه وقایوي تدابیر که په نظر کې ولرو دومره زیاتې اندېښنې وړ هم نه ده. او له بلې خوا نه افغانان نسبت نورې نړۍ یو مقدار انټي باډي په وجود کې لري. مثلا چې موږ تاسې هوا نسبت نورې دنیا ته ډېره زیاته ککړه ده.
د روغتیا وزارت وروسته پر کوم شمیرې ورکړي دي، شپاړس کسه یې ویل دي چې دا په کرونا وایرس باندې اخته دي. آیا تاسې فکر کوئ چې د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیرې به هم دا شپاړس کسه وي؟
نو د موږ تاسې ممکن روغتیایی خدماتو کې دومره زیات دسترسی دي موږ وطنوال لکه نوره پیشرفته نړۍ چې لري په هغه اندازه باندې نه لري. نو له مخکې نه موږ تاسې مثلا تجارتي روابط له چین سره له مخکې نه موجود وو او دا مرض په ابتدای کې هم چین کې شروع پیدا کړه. هماغه وخت کې د موږ تاسې ملي تجارت رفت آمد کوو، لږ ځینې تجارتي توکي راوړل او په ځمن کې خپل دوم عمل ته تلل راتلل. نو دلته د یو درست سکرینینګ موجود نه ده چې او په د دې کومه کلینیکي بڼه سره، یعنی په دې معنا هغه شکایتونه اراض اړین چې یو ناروغ شته من سره ځي د یو عادي ریزش نه تشخیص تفقیقي په بودنده شکایتو باندې مشکل ده. تر او پر سره تستونه دي مونږه اجرا نشیم. نو په دې خاطر باندې دا سره نه سیویل کېدای شي مخکنم دي د خپل کابل کې موجود وو او بیا د اندغه دومره په کتلوي شکل سره سره ایران د موږ تاسو وطنوال راغل انتقال شول. نو دا کله دوی جدا وساتل شول، را انتقال شول لاریو خپل ولایت او خپل کور ته انتقال شول.
ډاکټر صاحب، اخیر پوښتنه دا چې د دې وایروس څخه د مخنیوي په خاطر او دا چې خلک په لومړنیو وسایلو ځان له دې وایروس څخه وژغوري، ستاسو سپارښتنه عامو خلکو ته څه ده چې دوی باید کوم موارد په پام کې ونیسي تر څو په دې وایروس باندې اخته نسي؟
که چېرته موږ یو قوي تدابیر په نظر کې ونیسو ډېر ښه کولی شو چې په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو. اول د څه فور کې چې عادي ریزش کول کې موجود و دا موجود ده. انا هم څه موږ فکر وکړو چې دنده مو به دنده د کورونا مرض و نه وشي. ښه خبر دنده غدا چې ناروغ سي اخته ده هغه باید مجازات شي. یو ته چې هغه څوک خوړو ورکوي هم مثلا ماسک ورسره موجود وي او په زمون کې دسکاش هوا چی خوړو تیار کی هغه کوم لوخي چې د تاغ کیږي هغه درته دوباره زیاده افونی سیم او په زمون کې په کور کې چې څوک ورسره ژوند کوي دوی دن وختن فوختن خپل لاسونه د صابون باندې مینځي صابون خو هغه شاید چې هر کور کې موجود ده ماسک هم مرتبط ډیر سره شکل سره چرته اخستای نه سو جوړولای سو هغه دی و چې له سره د پنځې ته ماسک ونه وسی او په زمان کې کلور کله دا شکل دی جوړ شو هغه مې شکل په دسرش کې نه پورې هر چیرته موجود دی انا د مې کې مثلا هغه ستو چې کور کې مثلا دالیزونه دي هغه کې دیش په موږ باندې شو شو ورکی د وایټکس دندره چې موږ او تاسو دندره دي کوشانو دي د تشناب دي د کمود د شوی د دی پاکولو لپاره استفاده کړو د دنده کوم دوه کوشکې چې ته یو بوتل کې واچې او بو سرګاډي کې لخپل ډیر قوي زیات افونی کنه نه مایه ده
دوستانو تاسو واریدل چې څنګه کولای شو د کورونا وایروس نه ځان وژغورو اوس راځو د اقتصاد نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه ورو
د کندهار د سوداګری خونې مشروي سکه له د غولت څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت 120000 ټنه وچاو لمده میوه صدر سوي ده نصر الله ظاهر ازادي رادیو ته ویل چې سکه له کندهار د وچاو تازه میوه په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوي ده
120000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه طبی نباتات حبوبات تدی ارزش تقریبا دو کروڑ ڈالر په شاوخوا کیږي
د ښاغلی ظاهر په خبره خای د لمریز کال تر پای د دغه صادراتو اندازه 200000 ټنو ته ورسیږي چې مجموعي ارزښت په شاوخوا 250 میلیون ډالر وي چارواکي وایي چې لکندهار د تازه میوو په صادراتو کې ډیره برخه انار انګور او خټکی شامل دي په وچه میوه کې ممیز انځر بادام او طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي د نوموړي په خبره د دغو صادراتو ډیره برخه پاکستان هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ترسره کیږي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په 900 جره بزمکه کې باغونه جوړیږي د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر اسلامین آزادی رادیو ته وویل چې په پسرلی کې د نیالیو د کینولو د کمپاین پر مهال به د غنوی باغونه جوړ شي د رستمی په خبره یاد باغونه به د کابل ولایت په 1400 کې جوړیږي د کرنې او مالداری وزارت په وینا نوی جوړیدونکي باغونه به له اصلاح او تستخسو یو نیالګي جوړ شي دا په داسې حال کې ده چې په روان مریض کال کې افغانستان په سلو کې 80% صادرات کرنیز او والی محصولات جوړول او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ لسارو په وړاندې د افغان یو بیا یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني لسپله یو یورو درې اتیا افغاني تلويخ پله یو پوند 29 افغاني یو سعودي 19 افغاني نوی پله یو ایراني تومان 15 افغاني زر هندي روپی 1500 افغاني او زر پاکستانی روپی 480 افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل کوناریان له افغان حکومت څخه غواړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د پیاد ولایت کې ځنګړي تدابیر ونیسي که څه هم پیاد ولایت کې تر اوسه د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو خلک یې اندېښمن کړي روح الله انوري او نور جزئیات
که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې د کورونا ناروغي کومې نښې نښانې نه دي تر سترګو شوي خو په نورو ولایتونو او هیوادونو کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو کونړیان اندېښمن کړي له حکومت غواړي چې د یادې ساري او زر خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي د پاره دی پوره هڅې وکړي د دوی په خبره چې باید په مرکزی روغتون او ټولو روغتیایي مرکزونو کې په کرونا د اخته کېدونکو کسانو د ساتنې د پاره مجهز خونې جلا شي او همداراز خلکو ته یې د ضررونو او خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو ښودلو د پاره عامه پوهونه وشي خیبر او محمد الله ازادي راډیو ته وویل
نو ویره تشویش خو په دې معنی زیات دی چې زموږ غریب خلک دي موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید عامه پوهاوی وشي او په هسپتالونو کې خاصې خونې جوړې شي خدای نه خواسته ده څنګه چې د دې پیښو سره موږ مخامخ شو
ماشاءالله اوس په کوم پیښو په کونړ کې نه ثبت شوي کوم مثال کوو بیا هم احتمال دی زیات دی ډېر خلک مثال د ایران او ځینو د کونړ ته راځي کوم مثال دی دپاره کو یو خاص خونه جوړ شي مثال تر څو مثال مریضان تداوی شي. دولت باید سل پسله باید د تدابیر ونیسي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسولین به وای تر اوسه د ولایت په یو برخه کې هم د کرونا نښې نښانې نه دي لیدلې، خو بیا یې هم د اسدآباد په مرکزي روغتون کې ورته جلا څانګه پرانیستې ده. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څنګه جوړه شوې ده، هغه کې هغه اړین مواد او کم وسایل او دواګان او کم شی چې دي عرب کې کې خدل شوی دی، د مور نه پیدا کینو کچته پرسونل مو ورته مشخص شوی دی څوک وی سر کی او به داغه نه سمپلګری څنګه وو کې او څنګه انتقال کی دا ټول شین شوی دی.
خاغله ساپه وای ک څوک سخت تبه سردردی زکام او د ستونی درد لري نو زر دی نږدې روختون روختي مرکز او یا ډاکټر ته ځان ورسوي. د هغه په خبره چې د یادې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې لپاره د بدن پاکوالی، د لاسونو مینځل، د ټوخي او پرنجي پر مهال پوزې او خولې ته دسمال نیول او په ګڼه ګوڼه کې له ګډون ځان ساتلې د مخنیوي غوره لارې چارې دي. کرونا یوه ویروسي او ساري ناروغي ده. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې لومړی د چین په ووهان ښار کې پیدا شوه او ډیر زر ځان یو سلو شلو هیوادونو ته ورسولو چې تر اوسه نړۍ کې نږدې 15,000 کسان وژلي. دغه ناروغي په افغانستان کې هم پیدا شوې چې تر اوسه په ټول هیواد کې 11 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د یوې میاشتې لپاره پوهنتونونه او ښوونځي هم رخصت کړل.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 170,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 170,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لنجې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شاید روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزش به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه څه وس خبرې سره کو یو لکو او 10,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات همدا ټول په دغه اندازه باندې در اوسه پوری موږ صادرات کړي دي. د دې ارزش تقریبا
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکی شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې ځي هندوستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ پر لږ کارچه باندې مالونه ځي، خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړله.
بلخوا د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوي برابرې او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي. نعمت الله او محمود الله ازادي راډیو ته وویل چې دولت د اروپایي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې وتړي.
دا ته دولت زموږ سره تجارت ته نور لارې دغه کې خلاصې کې چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندوستان خدای نظر نه خلاصې نه پر هندوستان یوازې پاره
چې زموږ تجارتونه د ملکو سره وکړي، زموږ قراردادونه وکړي، زموږ مالونه په پلو شمېري. اوس هم شکر دی رسېدلي دي، ګرد خلاصې وي دي، دونه نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران، د خپل قومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې و اړیکې راسمې کړي.
سوداګر او باغ لرونکي زیاتوي چې سږ کال د موسمي بارانونو او طبیعي آفتونو ترڅنګ پاکستان د تازه میوې په موسم کې پر صادراتو مالیه لوړه کړې چې دوی ډېر زیانمن کړه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو ازادي رادیو ته غوږی است. که غواړی د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی مه هیروئ. ازادي رادیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/ازادي رادیو. کابل چاپ او رسپانو تر ډیره پر روان سیاسي کړکیچ د طالب زندانیانو او همداشان د کورونا وایروس د خبروي په اړه لیکنې او تفسیر کړي دي. دغه رسپانو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړي.
دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې پر روان سیاسي کړکیچ اندېښنه ښودلې او دا یې د هیواد راتلونکي لپاره یو جدي خطر بللی. په سر مقاله کې راغلی تر اوسه هم بشپړ ټاکنیز بحران له منځه نه دی تللی، ځکه ځینې خلک د ټاکنو پایلې لا هم نه مني او په هیواد کې دوه ولسمشران ناست دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ممکنه رامنځته کېدونکې جګړې واک له ارګ او سپیدار ماڼۍ سره ده، ځکه امنیتي او دفاعي ځواکونه له دواړو اطاعت کوي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې د ستونزو د حل لپاره باید سر له اوسه لاس په کار شي او د روان کړکیچ او جګړې مخه ونیول سي، چې دا هر څه ممکن دي. هشتې صبح ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه تبصرې کړې دي. د ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د طالب زندانیانو د ازادېدو کلي د افغان حکومت په لاس کې ده، نه د بهرنیانو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له امریکا سره په مذاکراتو کې فکر کاوه چې امریکا کولای سي طالب زندانیان آزاد کړي، خو د طالبانو دغه اټکل غلط ثابت سو. د لیکوال په باور اوس د سولې او طالب زندانیانو د ازادېدو واک او صلاحیت له طالبانو سره دی. که دوی تاوتریخوالی راکم او اوربان وکړي هم طالب زندانیان آزادېدلی سي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل کېدای سي. دولتي ورځپاڼو بیا د کورونا وایروس تخپراوي او په دې اړه د اقداماتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې په افغانستان کې د کورونا وایروس باید څنګه کنټرول سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د کورونا وایروس په نړۍ کې خطرناک حالات ځان ته غوره کړی چې تر ډېره یې د افغانستان ګاونډیان چین او ایران ځپلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په خبره د وایروس ګواښ ته په کتو د اقدامات کم دي. په سر مقاله کې له حکومت غوښتل سوي چې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه دې زیات کړي او ټول افغانان دې د دې ناوړه وایروس د مخنیوي په برخه کې تر خپله وسه کار وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي د کورونا وایروس باید جدي وګڼل سي او ټوکې ونه ګڼل سي. ورځپاڼه لیکي کچېرې دا موضوع ښه مدیریت نسي ممکن په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د مدیریت لپاره په لومړي سر کې باید عامه پوهاوی زیات سي، ورپسې په سرحدونو کې اقدامات وسي او ځانګړي روغتونونه هم باید زیات سي.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
مشابو اخندزاده دیم ژورنالیزم پانزیس حفاره کیم په ننګرهار ولایت کې اوسېږم. یو شکاله می عمر ده هر وګړی دا غواړي چې په سولې او آرامخ کې ژوند وکړي. کله چې موږ د سولې څخه یادونه کوو نو ریوازي زه خپل شخصاً دا تصور نه کوم چې یوازې د جنگ نشتون د سولې په معنا ده، بلکې کچیر زموږ په ټولنه کې هر اړخیز انکشاف موجود دی د خپل هغه د سولې فضا رامنځته کوي. او کله چې زه دا تصور کوم چې سولې راځي په ټولنه کې هر اړخیز انکشاف موجود دی د بشریت د حقونو تامین به پکې کیږي، نو واضح خبره ده چې هر انسان د هر انسان فطري غوښتنه ده چې هغه په سوله او آرامخ کې ژوند وکړي، په داسې یو فضا کې ژوند وکړي چې هلته د بشریت د حقونو تامین وسي، په داسې یو فضا کې ژوند وکړي چې هلته یو خورو کولی شي په آزاده فضا کې کار وکړي. هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي د هغې څخه خبر همن شي، هغه حقونه چې اساسي قانون ورته ورکړي د هغې څخه خبر همن شي، خپل زده کړو ته تحصیل ته دوام ورکړي او وکولی شي داسې یو څوک وسي په ټولنه کې چې هغه د یو فعال مېرمنې په توګه وپېژندل. وکتل شي. کچیر مونږ تاریخ مطالعه کو نو د طالبانو دوران یو داسې دوران چې انکشاف پکې موجود نو خصوصا د ښځو په برخه کې کچیر په یو ټولنه کې د بشر د حقوقو تامین موجود وسی نو پاغه کې دیموکراسي هم موجوده ده او ازادي هم موجوده ده.
دوستانو دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. مهم خبرونو سرټکی لرو. ورپسې نور بسته خبرونه مه هیروئ چې په ژوندۍ بڼه خبرېږي. په تیرو دولسو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلور یې په هرات او یو یې هم په دایکندي کې ثبت شوې. د کندهار په جوړی ولسوالۍ کې یو نفوذي محلي پولیس خپل څلور ملګري وژلي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. په قزاقستان کې په کورونا یا کویت نونس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې شپږ زیاتې شوې دي. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي او د سوریې خونړۍ جګړه نن لس کلنه شوه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه شکست سکوت یا نور بحثی با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. اتاق تجارت و صنایع زنان افغان یک جمع بزرگی از زنان تجارت پیشه را که تجارت های خرد و بزرگ را رهبری می کنند گرد هم آورده و فرصت های رونق تجارت و اقتصاد را برای آنان فراهم کرده. اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغان در بخش های مختلف تجارت، سرمایه گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی فعالیت می کنند و تا کنون در کنار سرمایه گذاری در داخل افغانستان در برخی نمایشگاه ها و کنفرانس های اقتصادی در جهان و منطقه نیز اشتراک کردند. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با مریم سجادی در رابطه با کار البته مریم سجادی عضوی اتاق تجارت و صنایع زنان افغان است و با ایشان در رابطه با کارهای این اتاق، نقش اتاق تجارت و صنایع در رشد اقتصادی و رونق تجارت زنان صحبت میکنیم. خانم سجادی به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
بله، به عنوان پرسش نخست اگر از این آغاز کنیم که کمی معلومات به شنوندای ما بتین در رابطه با فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان افغان چی بخشای کار میکنن؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران شما و همچنان شنوندگان خوب شما تقدیم میکنم که غرض مزاحمت این بود که به اصطلاح همی اتاق تجارت زنان در بخش های مختلف کار میکنن و سعی و کوشش و تلاششان نسبت بری هستن که بتوانن خانوما رو زیادتر حمایه بکنن در بخش های مختلف و همچنان سمینارهای مختلف دارن و پروگرام های مختلف دارن، برنامه میگیرن و همه خانوما رو کوشش میکنن که سهم داشته باشن در برنامه های مختلف و همچنان در بعضی جاهایی که تا جایی که به اصطلاح در توانشان باشن و حامی خانم هم هستن.
برای ما در گذشته اتاق تجارت را داشتیم به عنوان ارگان عمومی و در کنار از اونها اداره آیسا را هم داشتیم که اینا بیشتر تلاش میکردن. یک اداره که اداره آیسا بود در بخش جلب سرمایه گذاری ها و اتاق تجارت هم در بخش رشد تجارت و زمینه سازی. با اتاق تجارت زنان چی گونه است؟ آیا اینا در بخش جلب سرمایه گذاری هم کار میکنن یا تنها سرمایه کوچک و بزرگی که در داخل افغانستان در نزد زنان است اونها را به کار میندازن؟
در قسمت جلب جذبشان مستقیما ما دخل تجریان نیستم، چون یک خود اتاق تجارت زنان یک عضو هیئت مدیره دارن، بعضی تجربه دارن که خانم من جوافق هستن، بسیار زیاد زحمت میکشن و همچنان اینا دو قسمت ما زیاد چی ندارم چون با اونا مشخص هستن، ولی خانوما را زیاد تشویق میکنن، برنامه های مختلف میگیرن و خانوما را به اصطلاح زیاد انگیزه برشان میتن که ایجاد انگیزه شوه و خانم از کنج خانه از به اصطلاح علی کوچه‌گیر باشن، تشویقشان میکنن، برنامه های مختلف میگیرن، ایجاد انگیزه میکنن که بتونن در جامعه سهم بگیرن، در تجارت سهم بگیرن و مسئله قرضه ها رو اینا پیش کشیدن که خانم ها بیاین قرضه بگیرن، توسط از این قرضه گرفتن بتونن اینا تجارتی رو داشته باشن، از کوچک شروع کنن و بزرگ برسانن و همچنان خانم ها را در برنامه های مختلف دعوت میکنن تا اینا بتونن یک روحیه بگیرن، یک تقویه شون و از دیگران الگو بگیرن، از دیگران نمونه بگیرن که به اصطلاح خانم بسیار از یک سرمایه بسیار کوچک و چه جایی رسیدن و اونا رو میبرن اشتراک میکنن و کم کم این خودش یک تشویق کردن و یک حمایت کردن هستن که خانم ها رو اینا واقعا حمایت میکنن.
بله شما گفتین که یکی از بخش های زنایی است که اینا تشویق هم میکنن خانم هایی که در بخش نشی هستن. این بخش خانم هایی که نزد خود سرمایه دارن اینا تشویق میشن به خاطر آغاز کار؟
پیشتر ذکر کردم که یک کسی هست سرمایه کمی دارن.
بله.
که به اصطلاح اینا تشویق میکنن که اینا به اصطلاح بتونن توسط همون سرمایه کمی خودشون کمتر شروع بکنن تا بتونن از یک نقطه صفر به یک جایی برسن. و بعضی کسایشون هستن که سرمایه ندارن، اینو کوشش میکنن توسط قرضه هایی که در اختیار قرار دارن از مؤسساتی از بانک ها رو اینا صحبت میکنن بتونن برشان قرضه های کوتاه مدت یا طویل مدت برایشان بگیرن، زمینه رو مساعد بسازن، اینا از اونجا قرضه بگیرن شروع کنن به تجارت.
بله با توجه به وضعیت که ما در افغانستان داریم متاسفانه بیشتر کسای جرات نمی کنن که در بخش قرضه دهی، خصوصا در بخش خانم ها چقدر این مشکل وجود داره که شما قرضه بگیرین و بعدن باز بالای شما اعتبار صورت بگیره، چون محدودیت هایی که از مشکلات که در بخش رونق تجارت است در این بخش، چون مشکلات خیلی جدی در برابر زنان وجود داره حتی در بخش سرمایه گذاری از اینا اعتبار وجود داره که قرضه بتن بانک ها و یا نهادهای دیگه؟
والا در این قسمت مشکلات بسیار زیاد است که همچنان خوش ما ذکر کردین، مشکلات به حد زیاد است گفته شما، چون اعتبار نیستن، چون شرایط افغانستان شرایط مناسب خوبی نیستن، امنیت ندارن، باید سنگ همه کارها واقعا امنیت و آرامشه. اگر امنیت و آرامش بود تجارت میشه، اگر امنیت و آرامش بود واقعا رشد اقتصادی صورت میگیره، اگر امنیت و آرامش بود رشد فکری صورت میگیره، اگر امنیت و آرامش بود رشد فردی صورت میگیره، رشد اجتماعی صورت میگیره، که متاسفانه چون ما امنیت نداریم متاسفانه هیچ رشدی را در همه از اینا ما ناکام میمانیم. و در قسمتی از این که واقعا اتاق خودشان یک مکتوب میتن به بعضی از بانک ها هستن که به اصطلاح اینا را قرضه بدن، باز هم با سر از مو مشکل از جمله خودم بودم که میخواستم قرضه بگیرم، باز هم بانک چی میکردن به سر برم هم میگفتن تو باید ضمانت فامیلی داشته باشی، یکی ضمانت و دیگه که قواله شرعی مثلا قواله خانه داشته باشی تا بتونیم شما را یک مقدار پولی مثلا قرض بدیم. اما خیلی مشکل هست، کارش واقعا سخت است. بعضی خانمایی میتونه که واقعا خانوادهشان حامیشان باشن، مثل شوهر، مثل پدر، مثل برادر، اینا میتونن به اصطلاح امو سند خانه‌ای که به نام شوهر یا برادر یا مثلا پدر هستن اینا ببرن در بانک بمانن و خودشان هم ضمانت فامیلیشان تا بتونن یک مقدار قرضه رو بکشن بیرون. این مشکلات واقعا وجود داره.
بله شما اشاره کردین این شرایط خیلی دشوار است، چون خصوصا با خانم هایی که اونا حمایت کننده فامیلشان هستن، بیشتر از خانم هایی هستن که متاسفانه شوهرایشان در جنگ ها شوهرانشان از دست دادن و یا دخترانی هستن که اعضای خانوادهشان از دست دادن، اعضای مرد خانواده، البته اینا مجبور هستن که بیان خانوادهشان را حمایت مالی کنن. اگر چنین مدارکی را نداشته باشن اینا، پس دشوار است که اینا تجارت حتی تجارت کوچک را آغاز کنن.
بله اینا متاسفانه هیچ کار کرده نمیتونن و این قرضه را هم نمیتونن بکشن. من این را به طور واضح میگم.
بله.
ولی ما خانمایی را درک داریم، خانمایی را مثلا خودم مثلا شاهدش بودم.
درست.
که به اصطلاح رفتن با 20000 افغانی از مثلا بچه خالی خود گرفته، 5000 افغانی مثلا شوهر خواهر خود گرفته، این قرضه های خردوده زیر رفتن از دوستا قوم و خش خود جمع کردن و شروع کردن به یک سرمایه گذاری که من خودم شاهدشان هستم. اونایی که گفته شما به اصطلاح اعضای فامیل نمیتونه حمایت کنن، یا گفته شما شوهرش نیست حمایتش کنه، پدرش نیست حمایتش کنه، برادرش، ولی خیلی خانمای با همت با جرأت از این جه برایشان سلام میتونم. واقعتش خانمهایی هستن که حاضر شدن از راحتی شبانه روز خود بزنن بسیار با مشکلات، بسیار با سختی ها، و اینا با مو مشکلات سختی ها از دوستا قوم خیشش 5000 10000 2000 جمع کردن قطره قطره و اینا را آوردن به یک سرمایه گذاری بسیار کوچک ناچیزی. ولی چون کارشان صداقت و راستی بودن و از دو طرف در کنار صداقت و راستی کیفیت بودن و کم کم اینا رشد کردن. ولی بسیار مشکل هستن، ما خانمای بسیار کمی را داریم که همچی جرأت را داشته باشه و همچی همت بالایی را داشته باشه و همچی واقعا مفکوره خوبی را داشته باشه. و خیلی به اصطلاح از آقایون را داریم که پول دارن ولی واقعا همقدر جرأتش ندارن. ولی من به خانم‌ها واقعا احترام دارم، سلام میتونم از اینجا برشان و ایره برای بقیه خانم هایی که صدای مرا میشنوند برایشون میگم که همت کنین به اصطلاح با همه مشکلات مبارزه کنین که انشاءالله بتونیم یک روز یک جامعه خوبی داشته باشیم، چرا که زیربنای همه چیز اقتصاد است. وقتی ما اقتصاد نداشیم واقعا طبعا که ما با مشکل مواجه میشیم. همچنان که حضرت علی علیه السلام فرمودن که اگر فقر از به اصطلاح دروازه درآید ایمان از دریچه میبراید، واقعا واقعتش مهم است. و فرزی زمان ما میتونیم اقتصاد خوب داشته باشیم که امنیت داشته باشیم، همه چیز در گروه امنیت است. اگر امنیت نداشتیم همه که همه خانم اگر حتی همه همت هم داشته باشه ولی امنیت نباشه باز هم
متاسفانه به مشکل دقیقا. خب به موضوع امنیت بعدن برمیگردیم. خانم سجادی شما از مشکلات گفتین که در این بخشی که در بخش البته ایجاد سرمایه و قرضه گرفتن قدر مشکلات جدی وجود داره. وقتی یک خانم با همه ای مشکلات میره کار را آغاز میکنه، یا تجارت کوچک یا تجارت بزرگ، فضا چقدر آماده است به خاطر کار در افغانستان؟ البته آیا تجارت کسایی که آغاز کردن رونق داشته و یا مشکلات را با هم به همراه داشته که تا حال نتونستن به مو هدف را تعیین کردن که به خودکفایی برسن دست نیافتن؟
بله، مشکلاتی که وجود داره باز هم برمیگرده به امنیت، خیلی مهم است. اگر امنیت باشه همه دلگرم هستن و همه به سر هم دیگر اعتماد کرده میتونن، میگن بله. خب دنیا آرامیست، کشور آرامیست، مشکلی پیش نمیاد، من پول قرض ما برد میتونم، باز هم میتونن اینا بگیرن. درست. ولی اگر امنیت نباشه، خانم بره پول قرض بگیره و خانم از اون طرف به اصطلاح بره با مشکلات مبارزه بکنه، دست و پنجه نرم بکنه، و از این طرف امنیت نباشه، مثلا خانم پول قرض گرفته میخواد به اصطلاح که از دوستای ما بود ترشی میخواست بندازه جور کنه.
درست.
مثلا مواد ترشی رو که بخره و این خانم از اینجا پول برای خودش میگیره، میره که چی؟ من برم یک مواد رو آماده کنم، ترتیب کنم، تهیه کنم تا ترشی بندازم و ایره به بازار برم به فروش برسانم. ولی در مسیر راه مثلا پولش ازش گرفته میشه، یا به زور یا به نحو کیسه‌بری، به هر نحوی که باشه ازش دزدی میشه، گرفته میشه. خب چون امنیت نیست باز هم مشکل اقتصادی برخوردیم و این خانم وقتی پول رو که اون همه مشکلات پیدا کرده باز هم دست میدن، باز هم اینا چی هستن؟ اینا همه گروه امنیت هستن. اگر امنیت باشه همگی حاضر هستن با دست و پنجه نرم بکنن، با مثلا چنگ و دندان بگیرن، واقعا همگی رو بتونن هم خورد مردم افغانستان ممتاز جای خوشیست و جای سرفرازیست. ما برای مردم خود ما افتخار میکنم که هر چقدر مملکت ما جنگ بود، ناامنی بود، نارامی بود، ولی باز هم مردم ما، زن ما، مرد ما، کودک ما، جوان ما، همگی ما با همت بسیار بلندی شروع کردن به کار. من واقعا افتخار دارم که من افغان هستم و افغان ها همیشه با همت، اگر جنگ بودن، اگر ناامنی بودن، باز هم الحمدلله خیلی پیشرفتای خوب را داشتیم. با وجود این همه مشکلات باز هم پیشرفتای خیلی خوب
را داشت. بسیار زیاد تشکر خانم سجادی. شما برمیگردیم، من شماره تماس به برنامه را به شنونده عزیز شریک میسازم. درون اوریدون کو تاسو کولای شئ لدیش میروز خو به صفادی لخبرون سره اړی کونی سی او لخبرون لملمنیز خ خپل پختنی مطرح کړی. د خبرون شمیرې دی 0 800 22 55. د خبرون بل شمیرې ده 0 900 40 15 30. شماره تماس به برنامه است 0 700 822 755 و شماره بعدی است 0 799 20 35 40. شما میتونین با تماس با این شماره ها سوالتان را از مهمان برنامه مطرح کنیم. یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم.
بله مرسلیم لالفلاز مجلوری.
بله سلام علیکم قریص خیرغلی مهربانی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام قریص خیرغلی مهربانی. اوکی
شکر دین شو موضوع متکری دا واکن کچیری زمور تجارت پا آمسو غالو چی موز زمور تجارت تا غنه رونق پیدا کی او زمور اقتصاد خلپ شو و دری باید تر فریزان تا تجارت وی کی و یه دانه خبر داده چرا ماده شمی که افانان و فرالله سبریوان جی نامنی دا که نامنی نوی دا طول مشکلات چی خلقری دی نامنی خلقری دی جنگ دی زو آیمو چی په دنیا کې ویروسونه ډېر دي، خو جنګ دوی ویروسته سړی وجن پنا ووایي او امنیت راشي، نر به هم په کومشو باندې ودرېږي، ښځه به هم په کومشو باندې ودرېږي. او دې دي چې زموږ په وطن کې خرافات رواجات هم دي، بعضې ښځې نه پوهسول کېږي چې خپل حد ترلاسه کړي تجارتي بار صورت تاسو مېلمنې ته چې په مجموع کې دوی خو ته پوهېږي یعنی اوس په افغانستان کې څومره شدي په تجارت باندې اخته یي څومره به دوی ته دا زمینه مساعد یي چې د دوی تولیداتو ته د دوی لاسي صنایعو په بازار کې پیدا شوي. او بله پوښتنه مې دا ده بېده د یادونه وکړه نو هغه کسان چې بېخي غریب دي قواله د اولې هم نه لري الا په کرایي اولي کانو کې ناشتي هغه ښځې به څنګه وکولی
ډېر زیات منه قریس من نه ژوندي اوسم. بلې شنوندې دیګر هم شنویم کې هستن. بلې السلام علیکم. بلې صدای مرم شنوین. بله متاسفانه صدای نو قطع شد. شنوندې بعدی رو میشنویم. بلې السلام علیکم. بلې سلام صدای مرم شنوین.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بلې مهرباني څوک یاستې کوم څه مړ کنی ولې
مننه جناب رسول الله تاسو د دې د رادیو ټول همکاران او دونکو توایم په دې غلې چې راغو چې دغه یو ښه پروګرام هم پېښ کړی.
مننه زیرک صاحب ژوندۍ اوسه مهرباني زیرک صاحب.
مننه فکر کوم نننۍ موضوع هم تاسو د ښځو د حقوقو په اړه کنه چې
بلې د ښځو د سوداګرۍ په اړه ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونه ده. په دې باندې خبرې کوو چې دوی خپل کارونو کې څونه ستونزو سره مخ دي څونه بریاوې لري او فرصتونه څه دي په دې برخه کې.
مننه سره اوس د مسره کړی لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په ټولنه کې واقعیت ده چې ډېرې مېرمنې دي هغه د کور سرپرست کولې د بهر لپاره یو ځنه د خپل تجارت وکي خو یو غاټې د دې لپاره چې موږ کورونو کې ګورو هغه دا ده چې په لسی سره باندې د ګوښتې دي سلیم مصرفیت دی ځان ته پیدا کړی دی. لکه مخکې د خبره وکړه چې د دې مېرمنې دي هغه د کور سرپرست په دې نه لري هغه مجبور دي چې د خپل حلال نه پکا وګتي. نو که چېرته د دوی د صنایع لپاره یو ښه بازار به دولت داسې زمینه برابره کړي چې هغه څه چې دوی په لاس باندې کوي پاینه ورغاشي او دا چې د ښځې اقتصاد به هم ورسره غوړېدلی وي دوی په همدا کې چې د کوم د کور ستونزې مشکلات
ډېره زیاته مننه مننه زیرک صاحب. خب برمیگردیم به خانم سجادی. یک شماره یک تماس دیگه هم داریم میشنویم کی هستن و دوباره باز برمیگردیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه مصلا سلام سپاستا درنه ملمانه تا در غانستان میزدون لفتا فضلادی و رایگیم
دیر زیاد من فضلادی رو میره بانی
مقیم در کنی کلنی که دی کلی او نور حتم کو دو مقیم درنوائی کو نو درنه ملمانه نمیلا نو در کنی خزی که مطلقی دی مثال یا گلدوزی دی یا خیاب دی نو هغه بدبختونه چې په کورو کې دي نو هغه خپل مسلک مثال نه کاري وي که خیاط دا تو پورې چې څوی هغه د کور سرپرست تو ورځې پورې چې دای کور کو پیسې ګټي نو هغه چهار وخت د پول وي یا مري شي مثال یا مشکل ورته پېښي دا څاکو چې هغه خپل مسلک وکړي وي یا خیاطي یا ګلدوزي وکړو نو په لږو پرتو سیمو کې دغو ښځو دپاره داسې یوه هغوی ورکړو درانه مېلمانه چې هغه کومې ښځې مسلکي ونی دي هغه ځکه تجارت هم په نر دی هم په ښځه بده خو نه ده چې اوس نر د تجارت کوو ښځه دل داسې نقطه وي نو د درانه مېلمانه نه مې دغه سول دی چې هغه لږو پرتو سیمو کې هغه ښځې پیسې مثال نه لري یا مسلک لري دغو نه استفاده باید وکړو داسې یوه هغوی باید ورته ورکړو.
ډېر زیاته مننه ژوندي اوسېتمن به انشاءالله تاسو ځواب وایي زموږ مېلمانه. بلې خانم سجودی اگر برګردیم به قاری سپ پشتون قاری سپ پشتون در نخست سوال داشتن اینا گفتن که در رابطه به وضعیت زنان به چه تعداد هستن در ولایات که اینا مصروف کارهای تجارت هستن البته و دیگه در برای سوال دیگهشون در رابطه به زنان بی‌بضاعت بودن. شما قسما در ابتدای برنامه اشاره کردین که متاسفانه اینا با مشکل روبرو هستن. چی را و چاری جستجو شده تا بال به خاطر حل می مشکل از اینا تا این زنان بی‌بضاعت هم بتونن وارد بازار کار شون و در رابطه به تعداد زنان خب شاید دشوار باشه که ما تمامیشون رو تخمین کنیم اما وضعیتشون چی گونه است؟
بله به خاطر از اینکه گفتیم که به اصطلاح خانمای بی‌وضاعت درسته که گفته شما و اونا ندارن اما مقدار شاید قرض هم پیدا نتونن که اینا به اصطلاح تجارت خودشان، باز هم به اصطلاح راه‌های خیلی مختلف دیگه وجود داره. مثلا نمونش
بله.
اگر امنیت باشه، کاروبار باشه، مثلا یک خانم یا یک آقا میتونه یک فابریکه بسیار کلان رو بزنه
بله.
در صورت که مثلا فرق نمیکنه که فابریکه چی باشه،
درست.
مثلا تولیدات بزنن، یک مرکزی که بخش تولید هستن اینا بزنن، اینا میتونن که چندین تا خانم به اصطلاح چی کنن، اونا رو زمینه کار برشون مساعد بسازن و اینا رو میتونن مصرف کاروبارشون بکنن. چون زمانی که اینا اومد کار کردن به اصطلاح اینا کم کم تجربه کسب میکنن و در زمانی که اومدن اینا تجربه کسب کردن، اینا هم از اون طرف تجربه کسب کرده و هم از اون طرف هم به اصطلاح مصارف به اصطلاح خانواده خودشون کشیدن
بله.
و اینا طبعا زمان در صد گفتم که باز هم برمیگرده به امنیت. اگر امنیت باشه خب اینا مقدار معاش که میگیرن سر از اینا به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنن که این مقدار معاش ما هستن
بله.
و اینا مقدار خرج ما هستن و اینا میتونن که تنهای خانم نمیتونه، میتونه دختر خودش شامل بسن. میتونه پسر خودش را شامل بسازه و میتونه اقارب خودش را شامل بسازه و اینا میتونن که به تنهایی به اصطلاح اگر نتونستن حداقل میتونن از طریق برادر، خواهر، بچه یا دختر خودشان که شامل از اون فابریکه شده، هم برشان تجربه شده، هم یاد گرفتن و هم از اون طرف خرج مخارج خودشان دارند و هم از اون طرف هم کم کم میگه قطره قطره دریا شو، وانگهی دریا شود. اینا کم کم جمع کردن و اینا امکان دارن که یک روز بتونن یک همچون فابریکه که را نمونه از او یا مثلا به یک نحوه دیگه میتونن که اینا شروع بکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا خرج و مخارج زندگیشان تامین شده، یک موضوع
نه.
و موضوع دیگهشان اینا برنامه‌ریزی کردن، همه مقدار دو سه نفر به اصطلاح شریک شدن و میتونن یک جایی را اینا برای خودشان تأسیس بکنن، به اصطلاح اینا میتونن سرشان کار بکنن. این یک راه حلش هست.
بسیار تشکر. در رابطه با صنایع دستی، ما شما یک نیروی کاری داریم، نیروی کاری پنهان که زنان کارگر در بخش صنایع دستی هستند. چقدر به اینا فرصت از این فراهم شده تا اینا بیرون شون از کارشون استفاده صورت بگیره و حتی اگر در منازلشون هم باشن، شرکت های در این بخش وجود داره که امی صنایع دستی را در بخش رونقش و ایجاد فرصت‌های کاری به زنان در منازلشون فرصت فراهم کنن؟
بله بله، مسئله صنایع دستی ما واقعا صنایع دستی افغانستان در دنیا تک هست. متاسفانه ما خود افغان ها قدرش نداریم.
درست.
و خیلی زیاد هم هستن. هر خانم افغان ما واقعتش هر خانم افغان ما واقعا از هر ناخونش واقعا گل می‌ریزن.
درست.
و اینا واقعا به مو خاطر که امی امکانات دارن، توانمندی رو دارن، استعداد دارن، خلاقیت دارن، اینا همه از اینا رو دارن و اینا میتوانن که به اصطلاح امی توسط کاردستی های خودشان به اصطلاح یک جایی برسنن. اما سالا همچی شرکتی نیستن که به اصطلاح خانم ها رو حمایه بکن. توی خانم اگر از خانه بیرون شده نمیتونی اشکال ندارم، مثلا اگر یخندوزی داری، اگر سر چادر داری، هر چیزی که داری در خانه تولید کن، ما میاییم از شما خریداری میکنم. متاسفانه همچی شرکت و همچی مؤسسه واقعا وجود نداره و واقعا خانم ها در محرومیت قرار دارن، واقعا خانم ها رو کسی حمایه نمیکنه.
بله، در رابطه با شما گفتین که این حمایت وجود نداره در این بخش، آیا تلاش از سوی دولت همکاری صورت نمیگیره که در بازارهای جهانی و در بازارهای نمایشگاه منطقه‌ای که برگزار میشه اینا این صنایع را ببرن؟ چون شما گفتین که کیفیت از این صنایع بسیار خوب است و همچنان شاید قابل توجه هم باشه در بازارهای جهانی.
بله، به خاطر از اینکه بسیار توجه کم صورت میگیرن و خانمایی که واقعا در قسمت هستن اطلاع رسانی درست نمیشه. یگانه مشکل ما اینه که اطلاع رسانی درست نمیشه و دولت واقعا کار نکرده. دولت در قسمت خانما واقعا هیچ کار نکرده.
درست. در بخش خب آقای فضلادی وردگ اینا سوال داشتن در رابطه به اینکه بعضی از خانم ها هستن در خانه که اینا مهارت های خوبه در بخش، خصوصا در بخش صنایع دستی دارن، اینا میگن که برای زنا اجازه داده نمیشه تا وقتی که عموم مرد خانواده که از کار بیفته و بعدن خانواده مجبور به این شوه و یا هم مسئولیتش به دوش خانم بیفته و خانم باز کار را آغاز کنه و خیلی دیر میباشه، باز اونا نمیتونن. در این بخش شما قسم اشاره کردین که آگاهی بسیار مهم است، اما از سوی نهادهای خصوصی، خب چون ما تمام نمیتونیم کل مسئولیت را به دوش دولت بگذاریم، نهادهای خصوصی هم در این بخش مسئولیت دارن، خصوصا نمی اتاق تجارت را که شما عضوش هستین، اتاق تجارت زنان، تا اینا آگاهی بتن با خانواده ها که به زنان کارگر اجازه بدن تا اینا عضو از همچو جریان اقتصادی و تجارتی شون.
در قسمت نهادهای خصوصی هم باز هم برمیگردن سر امی به اصطلاح مشکلاتی که نهادهای خصوصی دارن متاسفانه این هستن که واقعتش کسی همکار نیستن. اگر یک نهاد خصوصی بخواین به اصطلاح دست هم چه کار بزنن یا هم چه خانمایی رو بخواین حمایه بکنن دارن. تا زمانی که میخواین اینا برن جواز کار بگیرن، باور کنه آنقدر سرگردانی دارن، آنقدر به حد از نظر مالیاتی بگم، از نظر کاغذ پرانی بگم، از نظر رشوت خوری بگم، همه از اینا نهاد هستن. الان شخصا خیلی نهادهایی هستن که اومدن برای خودم پیشنهاد کردن که به اصطلاح از خانم واسه میگن یک نهاد تشکیل بدن که ما رو حمایت بکنن، ولی متاسفانه وقتی که دیگه اداره دولتی میریم، باور کنین کاری که به یک روز حل میشه به ماها کشیده میشه و همی باعث میشه، باعث دلسردی مردم شدن که هیچ نهادی تشکیل نشون. چرا حمایت صورت نمیگیره، تشویق صورت نمیگیره؟ به من خاطر متاسفانه به این مشکل مواجه شدن و نهادهای خارجی هم که میاین واقعتش به طرف کسایی هستن که واقعا شونا همگی به اصطلاح خودشون طرف خودشون میکشن. یعنی واقعا خانومه که محروم باشه دستشون نمیگیرن. اینا فقط به منفعت خودشون یک چند دانه که از یک خانومایی که واقعا از دنیا بیخبر هستن از اونا میگیرن، جمعوری میکنن میبرن، ولی به دست نفرهای حقیقی نمیرسنن که مردم یاری کنن یا خانم ها را یاری بکنن.
درسته، در بخش بیشتر شکایت از این وجود داره که همین تلاش های اقتصادی و تجاری که از در بخش زنان بیشتر در کابل متمرکز بوده با ولایت گسترش داده نشده، در حالی که خانم های نیازمند و در عین حال خانم هایی که مهارت دارن در بخش صنایع دستی و دیگه بخش ها، اینا در اونجا زیاد در ولایت هم حضور دارن. چقدر تلاش شده به خاطر رونق دادن همین تجارت های کوچک در سطح ولایت؟ چون نیاز هم در اونجا بیشتر است. ما قسم کشیدم شما یک مکتب خصوصی هم دارین، اگر همچون مکاتب به سطح ولایات گسترش پیدا کنه به ولایت برن، شاید دخترای بیشتری تشویق شون بپیوندن به بخش معارف و به مکتب بیاین، در حالی که نمیتونن به بخش مکاتب دولتی برن چون اعتماد بیشتری بین وجود داره در بخش ترانسپورت و در بخش سهولت های دیگه. در بخش ولایت تلاش کافی بوده، صورت گرفته؟ تا حال به نظر شما چگونه است؟
تلاش ها هستن، نمیتونم منکر شم که اصلا هیچ تلاشی صورت نگرفته و هیچ سعی کوشش نبوده بودن، ولی به او اندازه که واقعا باشن و واقعا مردم اونجا نیازمند هستن و باید برای از مردم رسیدگی شوه و باید صدای زنان و دخترانشون واقعا به گوش جهانیان برسن و باید اونا رو یاری بکنیم، متاسفانه نشدن. اینه میتونم بگم از 100% واقعا الای 30% یا 40% حتی 50% نیست، این واقعا نامید کننده هست، مایوس کننده هست. متاسفانه نمیتونه نه جمله که خودم به سلامی لسه هوشمند حضرت خاتمی که در شهر کابل دارم که واقعا نای پل سرخ هستن، با واقع امیر ما با مشکلات مواجه میشیم. وقتی به گرگان دولتی میرم برای مالیا دیگه مثلا یا مثلا کارهای دیگه شون به خاطر جوابشون ببینن خانم حسن واقعا زجر میتن، یعنی کار نمیکنن که به اصطلاح خب احترامانه برخورد بکنن، واقعا اصلا احترام وجود نداره که خیر سر بخشش میکنن برایشان، برمیگردن به شخصیت خودشان. ولی واقعا اما کاری که به یک روز حل شه واقعا میره بسیار طولانی مدت میسازن که اگه بگم باز بسیار برخورد خشین صورت میگیره. متاسفانه چی بگم، باز مردم خود ما هست، اگر بنالم خب بازم سلی برای خود ما
خود. بله، در بخش ازی که این مشکلات را شما یاد کردیم واقعا مشکلات جدی است، پس چرا یک تفاهم ایجاد نمیشه بین نهادهای دولتی و سوی اتاق تجارت صنایع زنان تا در این بخش مشکلات حل شود؟ چون این مانع ازی میشه، قسمان که شما گفتین بیشتر خانم ها تا جرات به این نمی کنند که کار را آغاز کنند، وقتی اینا با این مانع و با این مشکلات روبرو میشن خانواده هم شاید از اونا حمایت نکنه در دراز مدت.
حمایت خانواده برمیگردن به شخصیت و دیدگاه خودشان، من این رو نمیتونم برشان بگم. خانواده ها متفاوت هستن، دیدگاه هایشان متفاوت هستن، من هیچ وقت متاسفانه این رو نمیتونم بگم. یک نحوه به نحوه از طرف اتاق تجارت اینا کار کردن و واقعا اینا همیشه سمینارها را داشتن، اینا تشویقهای خودشان را داشتن، بروشورهای خودشان را داشتن، صورت گرفتن، ولی نهادهای دولتی به اون چیزی که واقعا صدا را بشنن متاسفانه، شاید اگر خانم باشه خواهر من در بخش دولتی، اگر آقاش برادر من هست، متاسفانه گوشایشان کر شدن، شاید هم ناراحت شدن، بازم پناهشان به خدا، متاسفانه صورت گرفته از طرف اتاق تجارت صورت گرفته، ولی متاسفانه گوشی شنوایی نیست کس بشنون، همه کر هستن. میگم تو هر چی میگی بگو، من کار از دل خودم میکنم.
درست، چقدر امیدوار هستین به آینده تجارت های کوچک در افغانستان خصوصا در کابل، در حالی که ما قرار است امیدواری به رسیدن به صلح هم وجود داره در یه آخر؟
اگر صلح باشه مهم صلح هست، امنیت هست. اگر صلح شوه امیدواری ما خیلی بالا هست، این 80-300 امیدواری ما هست، با وجودی که خانواده های ما به اصطلاح با فقر مبارزه میکنن، با بیسوادی مبارزه میکنن، 80-300 امیدواری ما هستن. یعنی 20% هم که به اصطلاح من میگم نومید هستم با دلیل همین بیسوادی، بی اطلاعیشن، اطلاع ندارن، سواد کافی ندارن و تشویقای درست صورت نمیگیرن که به مو دلیل هستن. ولی من 80% امیدوار هستم به شرط که صلح باشه. اگر صلح بود همین خانواده که من امروز شکایت دارم که اطلاع ندارن، یا خانواده که به اصطلاح من شکایت دارم که اینا به اصطلاح سواد ندارن، اینا باور کنن اگر صلح باشه این 20% متکمل میشن، اینا همه برمیگردن. اگر صلح باشه من خیلی امیدوار هستم.
بله خانم مریم سجادی، عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
موفق باشین، تشکر از شما.
تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.